درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 نیوی د قوس دوهمه او د میلادي 2000 د نومبر 22 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د دولت او طالبانو له پلاوو سره خبرې کړې. دا چې څه ویلي وروسته به یې واوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی د امریکا باندنیو چارو وزیر ته وویل د طالب بندیانو له خلاصون وروسته تاوتریخوالی د منلو نه دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي. د سعودي عربستان پاچا د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشیزه پرانیسته. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په قطر کې د دولت مرکچی پلاوی د امریکا د باندنیو چارو وزیر ته ویلي د طالبانو د 15000 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د تاوتریخوالي زیاتوالی نور د منلو نه دی. دغه وزارت په حواله له مایک پامپیو سره د تیر شپې په کتنه کې د دولت مرکچی پلاوی ویلي روان تاوتریخوالی په قطر کې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي موافقې خلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ورسره وو، پرون په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره هم وکتل. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي له کله چې امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخیستی په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي. د ښاغلي صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د امنیتي مسؤلیت تر اخیستو مخکې دا پیښې ډېرې وې.
د اختطاف په پیښو کې اویا پسلو کې کموالی راغلی. دیرش پسلو کې د قتلونو پیښې کمې شوې دي. سلګونه مجرمین نیول شوي دي. په کابل کې د موبایلو د غلانې نیولې د جرم او جنایت سازمان شوي شبکې یا پټې دي یا ولایتونو تښتېدلي یا ځینې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي.
کابل شاریان دا تاییدوي چې جنایي پیښې تر ډیره کمې شوې خو امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. پرون پر کابل شار په راکټي بریدونو کې لسګونو کسانو ته مشروب له واوښته. په هرات ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان ووژل او درې نور ټپیان کړل. د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چاودنه تیر ماښام د هرات اسلام کلا پر لویه لاره پر یوه سراچه ډوله موټر شوې ده.
د هرات اسلام کلا پر لوی لار د سړک غاړې پر ماین د سراچه ډوله موټر د خطرلو له کبله درې ملکي هیوادوال شهیدان شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
د والی ویان جیلانی فرهاد رسنوی ته همدار از ویلی ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی بو. وسلوالو طالبانو د دې پیشي په اړه څه نه دی ویلی. د افغانستان بانک وایي د خپلو دریو کارکوونکو د وژنې د شی څېړنې لپاره یې له امنیتي ارګانونو سره مهم معلومات شریک کړي دي. د دغه بانک درې کارکوونکي چې د طلوع تلویزیون پخوانی ویاند یا ماسیا واش هم پکې شامل وو د لړم یا عقرب په 12 په کابل کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شول. د یا ماسیا واش پلار شکایت کړی وو که د زوی د وژنې دوسیه یې ونه څېړل شي د هاګ نړیوالې محکمې ته شکایت کوي. خو د افغانستان بانک پرون په یوه اعلامیه کې ویلي افغانستان بانک له کشفیه او امنیتي ارګانونو سره د هغه موټر چې چاودنه ورباندې شوې د جی پی ایس معلومات د بانک د امنیتي کامرو تصویرونه او نور معلومات شریک کړي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې سرمشیزه د کورونا وبا له کبله د اوشت اقتصادي او ټولنیز زیان په اړه په خبرو پرانیسته. شاه سلمان په ریاس کې د دوه ورځنی سرمشیزي په پرانیستون کې وینا کې ژمنه وکړه دغه ډله به پر دې ستونزې د غلبې لپاره د نړیوالې همکارۍ له لارې تر خپله وسه هڅه وکوي. د سعودي پاچا د جی شل له مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې بحران له کبله د اوښتو زیانونو مخه ونیسي، دغه راز د خلکو ژوند خوندي کړي. په کورونا وایرس په نړۍ کې تر 1,300,000 ډېر کسان مړه شوي دي. د جی شل ډلې غړي هیوادونه د نړۍ د اقتصادي تولیداتو 15% برخه او د نړیوال تجارت په څلورو کې دریمه برخه جوړوي. او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر د بوسیا د سولې موافقې د 25مې کالیزې په مناسبت په خبرو کې د دغه هیواد له مشرانو د قومي اختلافونو د حل کولو غوښتنه وکړه. یوسف بوریل وویل د بوسنیا مشران دی په دې کار سره خپل هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدو ته چمتو کړي. ښاغلی بوریل د بوسنیا په پلازمینه سراییو کې وویل د دیتون په نوم مشهورې موافقې چې د امریکا په منځګړتوب لاسلیک شوه د اروپا د معاصر تاریخ یوه شرمونکې دوره ختمه کړه. د بوسنیا د سولې پر موافقه د 1995 میلادي کال د نومبر په 28 د امریکا د اوهایو ایالت په ډیټون ښار کې سلا وشوه چې بیا څو اونۍ وروسته په پاریس کې رسمن لاسلیک شوه. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان مرکشي پلاوی مایک پمپیو ته ویلي د طالب بندیانو له خلاصون سره سره د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند وی په کابل کې د جنایي پیښو مخه تر ډیره نیول شوې خو د تیرورستي پیښو په اړه وی
له هر ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چورالته سرحد جوړیږي پیښې رامنځته کړي.
د کندهار د ارغنداب اکثره کورنۍ بیرته خپل مینو ته ستنې شوې. د کندوز د خان آباد اوسیدونکو وایي له درو میاشتو راهیسې په ولسوالۍ کې جنگ روان دی.
هلته هم طالبان زوروي، دلته هم اربکیان زوروي، په خوار غریب بیچاره خلک یو.
د نورستان چارواکي وایي د دغه ولایت د کلیو د پراختیا رئیس طالبانو تښتولی او په ورزان کې د فوټبال لوبغاړو له خلکو هیله وکړه.
ټول ځوانانو سمې دا ارزو خواهش ده چې فوټبال ته مخکې سپورت ته مخکې.
سمو شخله آزادی رادیو اوری در خبری مجله از اسمت سارونده می رحمت ساپی په تخنیکی همکاری ورندی کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په قطر کې د طالبانو او افغان دولت له مرکچی پلاو سره جلا جلا کتلی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی وی دوی په دې کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو پر خوشی کېدو او د بین الافغاني خبرو پر اړوندو موضوعاتو له ښاغلي پمپیو سره شهیدلی دي. د موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو برای د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو لغړو سره جلا جلا وکتل. ښاغلی پمپیو د افغان دولت له مذاکره کوونکو هیئت سره تر کتنې وروسته وویل ډیر لیوال یم د یوې بریالۍ نتیجې د احتمال ترلاسه کولو لپاره ستاسو نظر واورم. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت لغړو سره په کتنې کې مایک پمپیو د غرض ویلي د امریکا متحده ایالاتونو به څومره چې کولای سي د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یې بغړي فوزیه کوفي ویلي دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په کتنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کېدو او د نورو بندیانو پر خوشي کېدو خبرې وسوې. پمپیو چې د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اروپا او منځني ختیځ د او هیوادونو په سفر وتلی پرون تر دې مخکې د قطر له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت چې لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار بحثونه روان دي. په پرونی کتنه کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر وو. مایک پمپیو تیر وار په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو لغړو سره کتلی وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پای ته رسیدلی او په تیرو څو اونیو کې دغو ځواکونو تر 1200 ډیر ماینونه کشف او خونسا کړي دي. د بلې خوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس وایي له ارغنداب ولسوالۍ د 2000 بې ځایه شویو کورنیو له منځه 1500 بیرته خپلو مینو ته ستنې شوي دي. نور حال صادق رښتینی راکوي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلی او امنیتي ځواکونو په تیرو څو اونیو کې اضافه تر 1200 مځکني شخصي ماینونه کشف او له منځه وړي. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان جمال نصر بارکزی وایي په ارغنداب کې د شخصو ماینونو خطر له منځه تللی او ډېر شمېر خلک چې د جګړو له ویرې بې ځای سوي و بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي. بلخوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي د ارغنداب ولسوالۍ د 2000 کورنیو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ چې هلته په ارغنداب کې امن سیمو ته بي ځای سي وي اوس بیرته خپل مينو ته ستانه سي وي او 1500 نورې کورنۍ چې کندهار شهر ته راکډوالي سي وي لدې جملې څخه د 300 اتیا هغه کورنۍ سره چې تر ټولو ډیر مستحق وي او د ژوند لومړنۍ توکو ته اړتیا درلوده د دوی او د اړوند موساتو لخوا مرستې ورسره سوي دي. د شاغلي نایا په وینا دوی په تیرو څو ورځو کې په مجموع کې د شاوخوا 800 کورنۍ سره مرستې کړې چې له دغه 300 اضافه نور د جړې او پنجوایي ولسوالیو د جګړې له ویرې بې ځای سوي کورنۍ دي. د نوموړي په وینا د پاتو کورنۍ سروې هم روانه ده او هغوی ته به هم ژر تر ژره مرستې ورسیږي.
وروسته به د کندوز د خان آباد او هم د ناامنیو په اړه هم راپور درکو. د افغانستان حکومت وایي تروریستي ډلې په رسنیو کې د غوغا او سرخط جوړولو لپاره په کابل کې ځینې حمله کوي. پرون د کابل پر ځینو سیمو د راکټي بریدونو په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او تر ډیر شو ډیر نور ټپیان شول. له بلې خوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه شوې ده. د موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې په رسنیو کې د سرخط او غوغا جوړولو لپاره په کابل کې ځینې تروریستي حملې وکړي. د امر الله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پر کابل د پرونیو راکټي حملو په تړاو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان پر پایتخت باندې د تروریزم نظر دی. د ګاونډیو هیوادونو استخبارات پکې لاس لري. له هر ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چورالته سرخط جوړیږي پیښې رامنځته کړي. د تروریزم په مسأله کې د افغانستان دولت امنیتي ارګانونه کار کوي، که داعش دی، که طالب دی، که القاعده ده، که هر تروریستي ډله ده، هغه فقط د دې نظام د کمزوره کولو کوشش کوي.
په کابل کې د ناامنیو د پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر 15مه د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخیست. داسې ښکاري چې د ښاغلي صالح لخوا د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو هم په کابل کې د ناامنیو پیښې کمې کړې نه دي. د لړم یا قرب پر درېمه په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز حمله، د لړم پر 14مه پر کابل پوهنتون حمله او پرونی راکټي بریدونه هغه عمده پیښې دي چې زیاته مرګ ژوبلې اړولې او داعش ډلې د درې واړه پیښو مسؤلیت منلی دی. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس وایي په کابل کې به د ناامنیو پیښې وي خو جنایي پیښې خورا کمې سوي دي. پر کابل پرون د 24 راکټونو لګیدو په پیښه کې د کورنیو چارو وزارت په حواله 8 کسان وژل سوي او تر 300 زیات نور ټپیان سوي دي. د دغو راکټي بریدونو په تړاو د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي ستیفانو پونتي کوربو په ټویټر کې لیکلي د سولې لپاره د افغانانو غوښتنه په خواشینوونکي توګه په نوي تاوتریخوالي ځواب سوه. د ناټو ملکي استازي ویلي ناټو به د تروریزم پر خلاف د افغانانو او د هغوی د مبارزې تر څنګ ولاړوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په ټویټر کې لیکلي هغه کسان چې تاوتریخوالي ته لمن وهي یا یې ملاتړ کوي په واقعیت کې د سولې سبوتاژ ته زمینه برابروي. بلخو د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي له افغانستان چې لا هم پکې شخړې روانې دي د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د 2021 د کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکموي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ګڼو رسنیو او مطبوعاتو پر کابل ښار د پرونیو راکټي بریدونو خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. دې بریدونو د دې لپاره د ډیرو رسنیو په چیره بیا ورځپاڼو پام ځان ته اړولی چې په وروستیو کې ساری نه ولیدل شوی. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه هغه بحثونه دي چې که امریکایي پوځیان له دې هېواده ووځي نو څه به پیښ شي. دا بحثونه وروسته له دې زیات شول چې ولسمشر ټرمپ د دفاع نوی سرپرست وزیر وګمارو او وویل شول چې د جنوري تر نیمایي پورې باید په افغانستان کې تر 2500 ډیر پوځیان نوي پاتې شوي. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې په همدې اړه لیکلي 2500 ته د ځواکونو د کمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړې مخالفان یو لړ دلایل راوړي. دوی مثلا وایي چې په دې صورت کې ډیر احتمال شته چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د خبرو له لارې له جوړجاړي ډډه وکړي او حتی اوس لا طالبان حاضر نه دي چې پر ایجنډا روغه وکړي. د دوی بل دلیل دا چې کله افغانستان پوځیان ویستل شي په دې هیواد کې به پر امریکا د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 11 پښان بل حمله وشي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې د جمعې په ورځ په همدې موضوع بحث وکړ او د متخصصانو نظرونه یې واورېدل. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې پر اساس یو شمېر متخصصانو او د بهرنۍ پالیسۍ نظر خاوندانو وویل چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایډن باید له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه ونیسي. ملټري ټایمز ورځپاڼې هم د دې غونډې بحث ته په اشاره لیکلي، متخصصانو د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د امریکا د ملاتړ له دوامه په تیره بیا له هوایي ملاتړ پرته د افغانستان امنیتي ځواکونه طالبان ماتولی نه شي. ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې د ټرمپ اداره ممکن ډاډه وي چې افغانستان نور د القاعده لپاره خوندي پناه ځای نه دی، د چارو متخصصانو د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د سولې له موافقې پرته له افغانستانه د پوځیانو ایستل تروریستي شبکو ته زمینه برابروي چې یو وار بیا په افغانستان کې د امریکا پر ضد حملې دسیسه جوړه کړي. د کندوز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي له جګړو شکایت کوي. دوی وایي چې په دې ولسوالۍ کې له درو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده چې له کبله یې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. نور حال له کندوزه اجمل آریان راکوي.
د کندوز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له درې میاشتو راهیسې د دې ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي او له کبله یې ګڼ شمېر خلک هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی خلیل الله کاکړ په دې اړه زادې روډې ته وویل،
حالت هم طالبان زوروي، دلته مربکان زوروي، پیسې اخلي، خور غریب بیچاره خلک یو، نو دا به تر کله پورې دولت داسې بخصاصي کوي.
د خغلی کاکړ په وینا چې اوس مهال د خانآباد ښار په یو کیلومتري کې وسلوال طالبان فعالیت لري او د دې ولسوالۍ ډېره جغرافیه د دغې ډلې په واک کې ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خبرداری ورکوي که ډیر ژر د خانآباد روان امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه شي ښایي دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته وبلیږي. خو د کندوز والي عبدالستار میرزکوال خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پلانونه شنډ کړي دي.
بیا نړ ولسوالیو کې د دښمن داسې خبر دی چې په دا وروستیو کې جګړې ته زور ورکړی دی، په امام صاحب کې، په همدارقم خانآباد ولسوالۍ کې ځینې تلاشونه یې وکړه خو ټول
په دې ورستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو سربیره په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی او علي آباد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونو ته زور ورکړی او هره شپه د دغه ولایت بیلابیلې سیمې د جګړو شاهد وي.
د نورستان د کلیو د پراختیا رئیس چې د پنځشنبې په ورځ په کونړ کې تختول شوی و لا هم بې درکه دی. ویل کېږي چې سید معصوم سعیدی وسلوالو طالبانو د کونړ په چپه دره ولسوالۍ کې خپل ولایت ته د تګ په مهال تښتولی دی. د دې موضوع نور حال روح الله انوري راکوي.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل د دوی د کلیو پراختیا او بیرغونې چار رئیس سید معصوم سعیدی چې د تیرې پنځشنبې مازیګر مهال پارون ته روانو د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د ګلسلک ساحه کې د وسلوالو طالبانو په کمین برابر شوه، د رئیس د ماما زوی وژلې او د سعیدی په ګډون پنځه تنه ځان سره ژوندي بولې دي. مرستیال والی وایي د کونړ او نورستان قومي مشران د یادو کسانو د راخوشي کولو هڅې کوي.
د رئیس د موږ هډوا وافت وتلې دی، یو د رئیس اجا اوقاف په مشري او یو د نور محلي متنفذینو په مشري، تر څو چې د محلي مشانو او د طالبانو مشانو سره وګوري په ما ساحه کې. اما تر اوسه پورې دقیق موږ د غذای پیدا کړی نه ده. د رئیس انکشاف دی هات چې چیرته وړل شوی دی.
د کونړ قومي مشر حاجی نصر الله خان صافي ازادي راډیو ته وویل چې د تختول شو کسانو دره خوشی کولو او بیرته خپل کورونه ته د سپارو لپاره هڅې توندې کړې دي.
دوره مخکم تلیو، پرونم تلیو، ننم تلیو، ملکانم، سپنگرانم تلیو، پنځه کسانو د مغ رئیس په یو کس بل معلوم نه دی. دا درې کسه خو طالبان سره ښکاره دي، خبره ملاقات هم کوي او څه مشکل نشته دی. هغې پسې کوشش کوم کوو چې دا پیدا.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ د نورستان مرکز پارون ته په غځېدلې لاره کې پرته ده چې څو ځلې پکې د یاد ولایت د والیانو په موټریزو کاروانونو هم بریدونه شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.15 څپه اوري. په غزنی کې په ورستیو کې د زعفرانو کښت واچ شوی دی. خلک وایي چې د زعفرانو د کښت له درکه شو حاصل ترلاسه کوي او دې ته محتاج نه دي چې مخدر مواد تولید کړي او یا کوکنار او نور مواد وکړي. له غزنی څخه د ازادي رادیو د خبريال حبیب رحمان تاثیر راپور واوري.
د غزنی د جنول سوالیو کروندګر په دغه ولایت کې زعفرانو د کښت لا زیاتې دوه څخه خوشی شوی. د وایي د زعفرانو د کښت خواري کم او حاصلات یې ښه دي. کروندګر وایي د کرنې ریاست مسولینو د زعفرانو د تخمونو او ورکشاپونو په برخه کې هم ورسره همکاري کړې ده. بل لور ته بیا د غزنی د کرنې ریاست چارواکي وایي دا مهال د غزنی مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې کروندګر په خپلو ځمکو زعفران کري. دا غزنی په کرنې ریاست کې د زعفرانو د ترویج مدیر علي اصغر مهدیار ازادي راډیو ته وویل په اندړو مقور واغز جاغوري مالستان او ناور ولسوالیو کې دا مهال د زعفرانو کرکیله کیږي چې ښه حاصلات یې ورکړي دي. دی وایي هڅه به کوي چې په دغه ولایت کې د بنګو او نورو مخدره توکو کرلو پر ځای د خلکو پام د زعفرانو کرلو ته واړوي.
غزنی خوشبختانه سال 1392 به
لنیک مرغ په غزنی کې لدیار لسو دنیوي څخه د زعفرانو کښت ریواج موندلی دی. موش په غزنی کې یو شمیر کروندګرو ته د یو جریب ځمکې د اندازې لپاره د زعفرانو د کرلو پیاز ورکړي او هغه یې کرلی دی.
په غزنی کې ډیرای داسې سیمې دي چې له تیرو څلورو کالو څخه د بنګو کرل ریواج سوی دی. له دې امله هم د غزنی د کروندګرو تر څنګ عام خلک هم په دغه ولایت کې د زعفرانو کرکیلې ته زیات خوشاله دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هندستان د بهرنیو چارو وزارت په نوې ډیلی کې د پاکستان شهزاده فیر ته خپل رسمي اعتراض وسپاره. دا اقدام وروسته له دې کیږي چې د نوې ډیلی په خبره په پاکستان کې د ډیره جیش محمد د جنګیالیو د یوې لوی حملې مخه ونیوله. پاکستان ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
هندوستان د هغه څه په عکس العمل کې چې په پاکستان کې د یوې ډیره افراطي ډلې د وسلولو د یوې حملې شنډول بلل سوي پرون شنبه د پاکستان یو مخکښ ډیپلومات احضار کړ. نوې ډلۍ وایي د لانجمن کشمیر د پولي په اوږدو کې تېره اونۍ د جیش محمد ډلې د افراطي وسلولو د یوې لویې حملې مخه نیولې ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په نوې ډلۍ کې د پاکستان شارجه پیر ته خپل رسمي اعتراض وسپاره. د وزارت په حواله هند خپل پخوانی غوښتنه تکرار کړه چې د پاکستان د نړیوالو تعهداتو پر ځای کول وو. هغه دا چې پاکستان د تر خپل ولکې لاندې له قلمرو څخه د هند پر ضد د تروریستي اعمالو لپاره کار نه اخلي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی تیره جمعه ویلی وو د هند له امنیتي ځواکونو سره په وسلوله نښته کې د جیش محمد ډلې د څلورو پاکستاني جګړمارو وژل کېدل. دا جوتوي چې دغو جګړمارو غوښتل په کشمیر کې یوه لویه وحشیانه او رانوونکې حمله وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نریندرا مودی ادعا رد کړې او بې اساسه یې بللې ده. دغه وزارت په ویلامه کې ویلي پاکستان دا موارد د هندوستان مایوسونکي هڅه ګڼي چې غواړي تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې له دولتي تروریزم او د پاکستان پر ضد د تروریزم له مالی ملاتړ څخه د نړیوالو پام بلې خوا ته واړوي. د ښاغلي مودی په خبره دا تحولات په داسل کې راځي چې په پام کې د په کشمیر کې محلي ټاکنې وسی. هندوستان غواړي چې د نومبر میاشتې تر وروستیو پورې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې د ولسوالیو په سطحه ټاکنې وکړي. هندي چارواکو دغه ورځ ویلي چې له وژل سویو جګړهمارو د وسلو او مهماتو یوه لویه زیرمه هم ترلاسه سوې ده. په اټمي وسلو د سنبالو دوو سیمه ییزو رقیبانو هندوستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې لا زیات سو چې په 13 اګست میاشت کې د نریندرا مودی حکومت تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د کورواکۍ حیثیت ختم کړ. کشمیر پر دو برخو ویشل سوی، یوه برخه د پاکستان او بل د هندستان په ولکه کې ده. خودواړي هیوادونه د دې سیمې پر بشپړ مالکیت دعوه لري.
په په اورزګان کې د سولې په نوم د فوټبال دوه میاشتنی سیالۍ پایته رسیدلې دي. د اورزګان د فوټبال فدراسیون مسؤلان وایي په دې لوبو کې لسو لوبډلو برخه اخیستې وه چې لومړی مقام وحدت لوبډلې خپل کړ. له هغه ځایه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
د لوبو په جامو کې د سولې په هیله راوتلې دي، ځکه جګړو سخت ځپلې دي او نورې د زغملو توان نه لري. د سولې په نوم د فوټبال د دوه میاشتنۍ سیالۍ تېر ورځ ناوخته د وحدت لوبډلې په بریا پای ته ورسېدي. د اورزګان د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې لسو لوبډلو برخه اخیستې وه چې لومړی مقام وحدت، دوهم همتزی او دریم مقام ملي افغان لوبډلې خپل کړ.
دغه تورنمنت څخه مې وایځنی هدف هم دا و چې موږ یو د سولې نوم خور کو، موږ د سولې نوم دائم جاري وساتو.
هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې برخه اخیستې و زیات خوشاله دي او د دولت او ملي سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې دغه ډول نورې سیالۍ دي هم ورته پر لارې واچوي.
زما نوم امان خان مسلم دی، د وحدت فوټبال تکړه لوبغاړی. موږ ویل دا خو د ځوانانو سره د اگر ځوانان اکله موږ ګورو د بده کارو سره ګرځولي او د نشې سره ټول ځوانانو سمې دا ارزو خواهش چې فوټبال ته مخ کی سپورت ته مخ کی سب
د دغه سیالیو فاینل لوبي ته د اورزګان سلګونه نور خلک هم راټول سی وو. د دغه سلګونه خلکو ژغ په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو پر مذاکراتي ټیمونو دا و چې تر هر څه د مخکې دي لومړی ور باندې وکړي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وای په قطر کې د دولت پرکشي پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي د طالبانو د 15,000 بندیانو تر خوشي کې دوروسته د تاوتریخوالي زیاتوالی نور د منلو نه دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي لکه چې امر الله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی په کابل کې جنایي پیشي کمې شوې دي. په هرات ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د افغانستان بانک وایي د خپلو درېو کارکوونکو د وژنې د ښې څېړنې لپاره له امنیتي ارګانونو سره مهم معلومات شریک کړي دي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې سرمشیزه د کورونا وبا له کبله د اوشت اقتصادي او ټولنی زیان په اړه په خبرو پرانیسته او د اروپای ټولنی د بهراني سیاست مشر د بوسنیا د سولې موافقه د 15مې کالیزې په مناسبت په خبرو کې د دغه هیواد له بشانو د قومي اختلافونو د حل کولو غوښتنه وکړه.
د ژوند رنگونه
محمد رفیما دکاندار مې د ګنده افغاني دکان لرم.
دلته چې د ګنده افغاني منګورو د ټول تاسو خپل ګندلی
دا ز خپل مکمل ټول ګندما د لاس کار دی ماشين کار دا ټول خپل بس باندې کوم د لاس کار کوم مکمل خپل ګندما
دا مثلا چرمدوزي چې د اوس په دغه کې منګورو پولی دی چرمدوزي دا او دغه خنونې دا ټول تخپل کای ک مثلا دا چرمدوزي بل چاته ورکه
دا چرمدوزي دلته د حترافونو خزي رازي منګته د غزنی قربان قندوز د چرمای منګته د ګندی او د لاس کار خو تیار رازي په خوانی شین دی لکه د دیش کالو سالو سالو کارو مخکې دا ان په خونه شي نه ته غیدو ته ورکوي هغه ګنډي خپل بسباندی کوم ډیزاین کوم مکمل ګنډم
دا ته کی څنګه مثلا ته کیم تاسو اخلي ته کی خپل کسر ورې درته فرمایش ک څنګه
نه موږ فرمایش اخلو مکمل کمیس بیا جنسیت ته کوم خپل پی پویږي چې باید ورته واخلو مشري تاسو باید خوشاله شي
مثلا یو افغاني دا افغاني چې زوس ګورو مکان شین رنگ لري شین بخمل ده ګلابي پرتوک دا او په اصل بخمل کې شوی چرمدوزی ده دا به بصوره شي
دا د قیمت 8000 روپۍ موږ ته تمامي
دا غواټي د غدلاس کارته د کوم ځنی اخلي
چې دا د قندوز نه راځي موږ ته تیار راځي موږ د دناکي جوړکی اخلو د طبي کمیس باندې لګاو هلته خزي ګنډي اطرافو کې بیا موږ ته د اخلو بیا ګنډو کې
څنګه راځي خلګي اخلي افغاني کمیسونه کنه
فضل خیر خدای موږ تقریبا دلته د لاس کاله کې صدا کار کومه وسه پر ته راځي ان شاء الله
کوم خلک ډیر افغاني کمیسونه خوخی
هر ارز کې چې کوم غي محفلي د محفل فراغتي د مکتب د پانتونی درجه د خلک هم ول چې موږ تاسو غانانو در رسم رواج د فرهنګ د کنه د ډیر خلک خوخی مسئولین البته
ډیر مننه
تاسو نه مننه
له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ازادي رادیو اوري په دې ورسته شی بو کې څو پیغامه لال میرخان ناصری لید دهلمن لگرم سیره لیکلی دی چه زعفران ده تریاکو شب بدیل کرده شی قاری سیفلا لهلمن ده لیکی چه طالبان پزاهره ده سولی ناری وی خو عملا جنگ تدوام برکدی لدی سره ده